دا مشال رادیو د په خبرونه کې زستا سو کوربا ګل ایازم تاسو ته هر کله وایم د خبري سات ته په روان خبري سات کې مو د خیبر پختونخوا قبایلی ضلعو پاکستان افغانستان او نړۍ په اړه رپورټونه شننې تبصری او ځانګړي رپورټونه هم راوړي دي خو له هر سمخ کې د دې سات خبرونه وو لومړی د خبرونو سرټکی په خیبر پختونخوا کې د بارونو لوبوجي د وړل شو شمیر اشپاک دشتو ته رسیدلې دي اسرائیل پر ایران ځوابي بریټ کړي او په هند کې د انتخاباتو لومړی پړاو کې خلکو رائے خارولې دي اوس د خبرونو تفصیل په خیبر پختونخوا کې د قدرتۍ افاتونو د نظم اداري ویلي چې د روانو بارانونو سره په تړلو پیښو کې د وړل شو شمیر شپږ دشتو ته رسیدلی ده د ژغورنې صوبایي اداري نن په یو خبر پاڼه کې ویلي چې په وړل شو کې شل ماشومان اته خزي او اته سړي شامل دي او بارانونو سره په تړلو په بیلابیلو پیښو کې شپږ سلویخ کسان ژوبل شوي هم دي چارواکي وایي چې د روانو بارانونو له کبله 2391 کورونو او ودانیو ته هم زیان رسیدلی دي په ځپل شو سیمو کې خلکو د حکومت او ژغورنې د ادارو نه د مرستو غوښتنه کړې ده بلخوا صوبایي حکومت وایي د مړو د کورنۍ او ژوبلو سره د مرستو لپاره یې 110 میلیونه روپۍ ورکړې دي په دې اړه د پی ډی ایم ای ویان احسان داوړ مشال اړو ته ویل
ریلیف چې کوم ګولر پالیسی ده هغه مطابق 10 لک روپۍ چې دي دا غته کړل کېږي مړی ته 3 لک روپۍ چې دي سیریس زخمی ته او 15 زره روپۍ چې دي دا نارمل زخمی ته ورکړل کېږي
دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې د اپریل 12 مې راځي د بارانونو لړۍ روانه ده چې په نتیجه کې په سندونو کې د اوبو کچه لوړه شوې ده او په ځینو سیمو کې فصلونو او باغونو ته هم تاوانونه اړولې دي د موسمیاتو څنګه وایي د بارانونو دوی به لړۍ روانه ده چې د اپریل 21مې پورې به دوام لري او د اپریل په 26مه به د بارانونو درېمه لړۍ پیل کیږي امریکایي رسنیو د حکومتي چارواکو له خولې ویلي چې اسرائیل پر ایران یو حمله کړې ده دا ښکاري چې دا د هغه بې ساري هوائي برید جواب دی چې تهران د اپریل په 14مه شپې ناوخته پر اسرائیل کړې وو د ایران دولتي رسنیو ویلي چې د اپریل په 14مه سار وختي له مرکزی ښار اصفهان سره نږدې چاودنی او ریدل چې بده پر سی ان ان ټلویزیون او ټولنیزو شبکو په خبرو شو ویډیو غوښنه کې لوی چاودنی خودل شوې دي دولتي خبري ایجنس ایرنا خبر ورکړی دي چې چاودنی د هواد د هوائي دفاعي نظام د ځوابي ډزو لوجه شوې دي خو نور معلومات نه دي ورکړي د ایران هیڅ چارواکي لانه د تایید کړي چې پر هواد یې مستقیم برید شوې دي او د اسرائیل فوج هم په دې اړه تبصره نه کړي امریکایي رسنیو د اسرائیل د حمله خبر تر هغه 100 ساعت وروسته ورکړ چې د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتیرش پرون د اپریل په 14مه د امنیت شورا یو لوړ پوړی غونډې ته په وینا کې په منځني ختیځ کې وضعیت خورا خراب او د اندېښنې وړ وبللو د یادونه وړ ده چې 13 ونې په پای کې ایران پر اسرائیل د سلګونه بې پایلټه الوتکو او توغندیو برید وکړ اسرائیل وایي هغه برید یې د خپلو متحدانو په مرسته اشن کړ پولیس وایي د کراچۍ ښار په مانسیرا کالونی کې د جاپانیانو پر ګاډي تر ځانمرګې برید وروسته ډزې شوې دي چې پکې د هغوی 3 ساتونکي ژوبل شوې دي د کراچۍ د پولیسو یو لوړ پوړی چارواکي اسفر مهسر رسنیو ته ویل چې نن سهار وختي جاپانیانو ګاډي د کراچۍ په لانډي کې د اقتصادي زون ته روان وو چې ورباندې پر موټر سایکل سپرو یو وسلوالو ځانمرګې برید وکړ دی وایي تر دې وروسته وسلوالو پر ګاډي برید وکړ چې په جواب کې د جاپانیانو شخصي ساتونکو ورباندې ډزې وکړې چې پکې یو مشکوک وسلوال ووژل شو د مصر په خبره د دوړو خوترمند په ډزو کې 3 امنیتي ساتونکي ژوبل شوي دي چې په جنا روغتون کې تر درملنې لاندې دي د دې برید ذمہواري چا نه ده منلې پاکستان هیله لري چې د مې په میاشت کې د پیسو د نړیوال صندوق آی ایم ایف سره د نوي پور په بڼه موافقه وکړي د پاکستان د خزاني وزیر محمد اورنګزیب پرون په واشنگتن کې د آی ایم ایف د اجرایوي مشر کریستینا جورجیو سره ته لیدو نه وروسته رویټرز خبري ایجنسی ته ویل چې تمه لري د آی ایم ایف ماموریت به د مې په نمای کې په اسلام آباد کې وي چرته چې به د نوي پور په بڼه خبري کیږي نوموړي د اپریل په 14مه ویلول چې پاکستان د اقتصادي اصلاحاتو د پروګرام د ملاتړ لپاره له آی ایم ایف سره د 100 بلین ډالرو پور د نوي تړون په اړه خبرې ترې پیل کړي او هیواد به لک تر لګه د پور د 3 کلن پروګرام غوښتنه کوي بلخوا آئی ایم ایف ټینګار کړی چې د پاکستاني اقتصاد د بیا ژوندۍ کول لپاره اصلاحاتو ته لومړیتوب ورکول مهم دي. د پیسو د نړیوال صندوق د منځني ختیځ او مرکزی آسیا مشر جهاد آزرو پرون په واشنگټن کې خبری کانفرنس ته ویل چې د پاکستان د ودې لپاره په دې مرحله کې د اصلاحاتو ګړندي کول او د دې جوړښت یا ډانچا دوه چنده کول مهم دي. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان د اقتصادي ستونزو سره مخ دی او هڅه کوي چې د بهرنیان چې د بهرنی زیرمو لپاره د جون تر پای پورې د لس بلیون ډالرو بندوبست وکړي. او په هندستان کې شاوخوا یو بلیون خلک د نړۍ تر ټولو لویو انتخاباتو په لومړي پړاو کې رای اچولی دی. د هند وزیر اعظم نریندرا مودی په دې انتخاباتو کې د پرمختیا او خیر ښېګړې د پروژو شخصي شهرت او د هندو ملت پالنې په زور په دریم ځل د واک ترلاسه کولو په لټه کې دی. د مودی بھارتیا جنتا ګوند په مقابله کې د سلرویشت ګوندونو اتحاد چې د انډیا په نامه دی په میدان کې دی. دا سیاسي ائتلاف د مثبت عمل د زیاتوالي خلکو سره د مرستو او د مودی د ډیکټاتور حکومت څخه د جمهوري ادارو د ژغورلو ژمنه کوي. د انتخاباتو دا ستر لړۍ په وو پړاوونو کې ویشل شوې ده چې د جون په لومړۍ نیټه به پایته رسیږي او د رای شمیرنه به د جون په څلورمه کېږي. په دې کې شاوخوا یو بلیون رای ورکوونکي برخه اخلي. نن په لومړۍ او تر ټولو لویه مرحله کې په جنوب کې د تامل ناډو د چین سره د حملې په سرحد ارونا اچل پردیش او په شمال کې د اتر پردیش په ګډون د یوشتو ولایتونو په یو سل او دوه انتخاباتي حلقو کې یو سل شپږ شپېته میلیون وګړي رای ورکړي دي. کچري د بھارتیا جنتا پارټي نریندر مودي وګټي نو هغه به د جواهر لال نهرو وروستو دویم وزیر اعظم وي چې پر لپسې توګه درې ځله ټاکل کیږي. دا د مشالو خبرونه. خبرونه بل مشال اړي واوریدل اوسکر راس رواني غړي تر پای پاتې شي. نو د نور رپورټون تر څنګ د دې رپورټون تفصیل به هم واوري. په خیبر پختونخوا کې د سخت بارانو او سیلابونو کې د مړو شمېر شپږ دي شته رسیدلې ده او ډېر تاوانونه اړولې دي. د دې یو اوسیدونکو وایي
ما خو تقریبا سلور پیرې اوبرا وخت کلی تی نن مورته موټر ورخوا بیا گھنٹه بعد بیا ډک پینل هم پته لګي با سبب کوشش کو چې راو بسو.
د 400 ضلع په مونډه اسیمه کې پول دوه کال وروسته د ولست د تک راتک لپاره خلاص کړل شوی دی چې د سیمې اوسیدونکو پرې خوشحالي څرګندونه کوي.
نو هغه بم چې کومه لپاره 500 سل بم لګې دي سره پوسټین به پوری وته لوی قصه راته جوړه ولا کسړی چې پیښور ته زی او راځي.
په پاکستان کې فعالانو پر ایکس چی په خوا ټویټر نویدا پر محدودیتونو اندېښنې ښولې دي. د بندیزونو مقصد څه دی؟ یو کارپو وای
دغه قسم کې چې رژیم څه دی هغه یو ټوټالیټیرین اسپیکټ ته چیرې لاړ شي نو هغه ځان خوشاله لپاره په دې باندې پابندۍ لګولې شي.
او اسرائیل پر ایران زبابی بریت کړي په دې اړه هم یو رپورټ لرو. دا او نور سره د شننو او تبصرو د خبرو له مشال رادیو سره اوسئ. مشال لري تاسو غوږی خبري ساتي څنګه تاسو په خبرونو کې هم باوریدل. په روان بارنو او سیلابونو کې د مړو او ژوبلو شمیر مخ په زیاتېدو دی او یوازې په خیبر پختونخوا صوبه کې د مړو شمیر شپږ د شته رسیدلې دي. په عین حال کې د مسؤلیتو محکمې چارواکي وایي چې اوس هم د بارنو دوه مالړۍ دوام لري چې د اپریل یو ویشتمې پورې به وي او د اپریل له شپږ ویشتمې نیټې به د بارنو یوه نوې لړۍ هم پیلېږي. نور تفصیل له پیښوره د غلام غوس په دې رپورټ کې وو.
په روانو بارانونو او سیلابونو کې د مړو او جوبلو شمیره مخ په زیاتېدو ده او یوازې په خیبر پختونخوا صوبه کې د مړو شمیره شپږ دېر شوته رسیدلې ده. په دغه اړه په قدرتي ناورینونو کې د نظم د صوبایي ادارې پی ډی ایم ای د 19 اپریل د راپور تر مخه په مړو شویو شپږ دېر کسانو کې شل ماشومان، اته ښځې او اته سړی شامل دي او په بیلابیلو پیښو کې شپږ څلوېښت کسان جوبل شوي دي. د راپور تر مخه د دیوالونو او کوټو د راپریوتو په بیلابیلو پیښو کې 391 کورونو ته زیان رسیدلی چې پکې 388 کورونه مکمل ړنګ شوي دي او 2003 کورونو ته جزوي زیان رسیدلی. صوبائی حکومت د مړو او جوبلو د کورونو سره د مرستو لپاره 110 میلیونه روپۍ جاری کړی دي. د قدرتی اپتونو د نظم د صوبائی ادارې پی ڈی ایم ای ویان احسان داول د حکومتي مرستو د پالیسۍ په اړه مشال ریډیو ته وویل.
ریلیف چکم ریګولر پالیسی دا غی مطابق 10 لاکھ روپۍ چې دی دا غته ورکړل کېږي مړی ته، او یو 3 لاکھ روپۍ چې دی سیریس زخمی ته، او 15,000 روپۍ چې دی دا نارمل زخمی ته ورکړل کېږي، او نور هم په ایڈوانس کې د ضلعي انتظامیو سره د پی ڈی ایم ای چې کم فنڈز وی هغه موجود وی چې چرته هم ضرورت وی ورته استعمال وی ہے. التا پخپلا چې کم دے ویئر هاوس موجود وی، پغه کې سامان پروت وی، او چې چرته هم ضرورت وی په هر ضلع کې چې کم اے ڈی سی ریلیف وی اغا چې د پی ڈی ایم په بیهاو باندې بیا ضرورت مند ته ورکوي.
په عین حال کې د موسمیاتو د محکمې چارواکي وایي اوس هم د بارانونو دویمه لړۍ روانه ده چې د اپریل د 28مې پورې به جاری وي، او د اپریل د 30مې نیټې نه به د بارانونو یو بل سلسله هم شروع کیږي. په خیبر پښتونخوا کې د موسمیاتو د محکمې ډیپټي ډایریکټر پهیم خان وایي په دې روانو بارانونو کې په کار د ولس د احتیاط نه کار واخلي، ځکه چې یو ځل بیا په صوبه کې د بارانونو له وجې په سیندونو کې د سیلابي اوبو د راتلو خطر ده.
او دغه بارانونو سره چې اوس چې دا کمر لړۍ تیره شوله، په دې سره په سیندونو خوړونو او پالګړو کې چې دي نو اوبه هم راغلي دي. په کابل ریور کې چې دي نو تقریبا د 2 لک کیوسکو نه زیات اوبه چې دي تیره شوې ده. نو را روان ورځو کې د بارانونو یو سلسله به شروع شي، او د دې بارانونو په وجه چې دي نو په خوړونو کې او په سیندونو کې بیا هم اوبه راتلی شي، او لینډ سلایډنګ خطر هم پکې شته. او ځای په ځای د روډونو بندیدلو یا د تګ راتګ لارو چې دي نو هغه کې مسایل راتلو اندېښنه هم شته.
کسه هم صوبائی حکومت په بارانونو او سیلابونو کې د مرستو لپاره مالی مرستې جاری کړې دي، او د چارواکو په وینا په متاثره سیمو کې امدادي هلې ځلې روانې دي، خو د متاثره شوي ضلعو خلک بیا پر بارانونو او سیلابونو کې د حکومتي عکس العمل نه مطمئن نه دي. په دغه اړه د دیر د تیمرګری یو اوسیدونکي په امیر افغان مشال ریډیو ته وویل چې د دوی په سیمه کې د تالاش د شمشی خان خول په وجه د بارانونو پر مهال دوی په تګ راتګ کې د سختو مشکلاتو او کړاوونو سره مخ دي.
دا کم چې د شمشی خان د دې غټ ستونزې ردینه جوړه ده، نو دا تر اوسه پورې جوړ نه کړی شو، او تاسو به حق حیران شئ چې په دې باندې کوز دیر بر دیر چترال او زمونگا باجول چې سمرم زمونږ د سوب سلور 15 ضلع دي، دا ټول هم په دې یو سړک په مین جی ټی روډ هم د دغه شمشی خان په دې خول را تیریږي او بر د نورو علاقو سره یو ځای کیږي. دا بیخي او دومره وړوکی شانتی ځای دی چې یو وړوکی پل پی وتړي نو بس دا کار بس هم شي، خو او دا خو ډېر زیات پارانو نه وشو. دغلته که 2 ساس کې مراوریږي نو په دغه ځای باندې اوبه راوځي، او دا د څو کلونو راهسه دا مسله را روانه ده او تر اوسه پورې حل نه کړی شو.
خو د صوبایي حکومت چارواکي وایي اوس مهال دوی په بیړني توګه په بیلابیلو پیښو کې د وجل شویو، جوبل شویو او د کورونو د اغیزمن شویو خلکو سره مرستې کوي، او د زیانمن شویو سړکونو او پلونو لپاره به پر روان بجټ کې د پام وړ مالی پنګه مختص کوي. د پی ڈی ایم ای د راپور تر مخه د بارانونو او سیلابونو له وجې د مرګ، جوبلی او کورونو د نړیدلو بیلابیلې پیښې په کوز دیر، بر دیر، بر او کوز، چترال، سوات، باجوړ، شانګله، مانسهره، مومند، ملاکنډ، کرک، ټانک، مردان، پېښور، چارسده، نوخار، بونیر، هنګو، بټګرام، بنو، شمالي او جنوبي وزیرستان، کوهاټ، ډیرا اسماعیل خان او اورکزو کې رامخیته شوې دي.
په همدې موضوع کې پاتې کې ګول تیر سو اونۍ راځي چې په خیبر پختونخوا کې بارانونو، سیلابونو او سیلې توپانونو د ځاني ځینو سره سره مالی تاوانونه هم اړولې دي. د بارانونو له کبله د صوبې زیاتره کاروباري مرکزونو ته سیلابي اوبه ننوتې دي، او د خلکو په دوکانونو کې پراته سامانونه تباه کړي. دا راز دغه بارانونو له 300 نه زیات کورونه په مکمله توګه تباه کړي. د پاکستان د طبي ناورونو سره د مبارزې قومي اداروي دغه بارانونو په هیواد کې تر دې دمه تر 80 زیات کسان وجلي هم دي. نور تفصیل وسیم سجاد راک.
په خیبر پختونخوا کې بارانونو د صوبې په بیلابیلو برخو کې په لویه کچه مالی او جاني زیانونه اړولې دي. د طبی پیښو د مبارزې صوبایي ادارې یا پی ډی ایم ای د تازه راپورټ د شمیرو مطابق په خیبر پختونخوا کې د سختو بارانونو او سیلابونو له امله په تیره یوه هفته کې 33 کسان وژل شوي او 46 نور زخمیان شوي دي. د پی ډی ایم ای په خبره په صوبا کې په خیبر بر او کوز دیر چترال بر او کوز سوات باجوړ شانګلا مانسهرا ملکن کورم ټانک مردان پیښور نوخار بنیر انگو بٹاگرام بنو شمالی و جنوبی وزیرستان کوہاٹ ڈیر اسماعیل خان کی زیادہ زانی او مالی زیان ناوڑی دلی د کزدیر برہان الدین شی د وال شیٹ کاروبار کوي وای دولس دکانوں ورلا د سیلاب وبو ڈبکڑی چورتے د لکاو روپو زیان اڑولے دے او د نور زیان زیر او هم ور سردا
دا گودام بیسمنٹ کی دے تقریبا 12 دکانوں دی ما خو تقریبا سلور پیرے اوبر اوخ کلے تے نن مرتا موٹر والا خواہ بیا گھنٹہ بعد بیا ڈکی جیستا پینل لا پروت ہے پینل ہم پتہ لگی با سبب ہے کوشش کو چی رو باسو پینل لے دا سباقی ٹائل پر کی پروت ہے دقا باتی رو باسو آو ٹیگان دی گولی دی
دا پا دا سی حال کی دا چی دا پاکستان میٹرالوجی ادارے پا صوبہ کی دا اپریل دا ولد سمی چخا تر یو اشتم پوری دا پی ڈی ایم ایل خواہ دا سیلابونو او بارانونو لوجی اغیزمن شوی سیمو کی مرستی هم پیل شوی دی. د صوبایي حکومت لخوا تر دا دمه د 1.6 میلیون روپو څخه ډیر امدادونه د صوبې بیلابیلو ضلعو ته ورکړل شوي دي. د پی ډی ایم ویاند احسان داوړ د پنجشنبې په ورځ مشال ریډیو ته وویل
9.2 چې کوم دي دا کورونا ته زیان رسېدلی دی چې په دې کې سچ دي 300 زیات دا مکمل توګه باندې ډیمیج شوی دی او 1400 زیات چې دی دا جزوی توګه باندې ور سرا او خلاص چې دی او سکولونه هم ډیمیج شوی دی. یو خدا دې چې ټولو ضلعو ته چې دی د انټونو او د چکم نور د ضرورت سامان دی دا ورکړ شوی دی.
د قومي طبي پیښو د مبارزې ادارې یا ان ډی ایم ای شمیرې ښایي د روانو بارانونو له امله په ټول هیواد کې نږدې 5 تنه مړه شوي دي. پاکستان د قدرتي آفتونو له وجې تر ټولو سخت اغیزمنه وړمبي لس ملکونو کې یو دی او په کال 2022 کې سیلابونو د پاکستان دریمه برخه اغیزمنه کړې وه او د یاد سیلاب له امله 1.1 تنه وژل شوي وو.
مشال رادیو پر خبرونو او رادیوي او ویډیوي راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیز خبرونه هم لري او ریدل او لیدل یې مه هیروئ.
مشال ته تاسو یو غږی پولیس وای د کراچۍ خار په منسره کالونی کې د جاپانیانو پر گاډی تر ځان مرګ برستو ډزې شوې چې پکې د هغوی 3 ساتونکو ژوبل شوې دي. د کراچۍ د پولیسو یو لوړ پوړی چارواکي ویل چې د جاپانیانو گاډی د کراچۍ په لانډۍ کې اقتصادي زون ته روانو چې ور باندې په موټر سایکل سپور یو وسلوال ځان مرګ برید وکړ. د برید زموري چاند باندې او نور تفصیل د کراچۍ نه د نیازلی په دې رپورت کې.
د کراچی خار پلانډی مانسیرا کالونی سیمه کې د اپریل 19 سحر وختي د جاپان د وګړو په یو گاډی ځانمرګي برید شو. د پولیسو په وینا چې په دې برید کې دوه حملکونکي وجلې شوي او درې امنیتی ساتونکي ټپیان شوي دي. د یادې پیښې وروسته د کراچی پولیسو ډی آی جی ایست اسفر محسر خبریالانو ته وویل چې نن سحر وختي د جاپان د وګړو گاډی د کراچی لانډی ایکسپورت پروسیسینګ زون ته روانو چې 15 جاپانیان پکې سپاره وو چې مانسیری کالونی کې په موټر سایکل کل سپور یوزان مرگی بریدو شو.
دونوں جو اٹیکرز ہیں وہ مارے گئے ہیں.
دیوائی چی دوارا حملہ کون کی وجلے شوی دی. یو حملہ کون کے چی بزان مرگی برید کی او بل دا امنیتی ساتون کو بڑزو وجلے شوی دی. پا پیخہ کے درے امنیتی ساتون کی یا سیکورٹی گارڈ جو بل شوی دی چی دا کراچے پا جنا رختون کے دا درملن اعلان دی دی او ٹول بحرانیان پا برید کی خوندی پاتی شوی دی.
جتنے بھی فورن نیشنل ہیں وہ سارے کے سارے محفوظ ہیں.
ڈی آئی جی اسفر محسر زیادہ کڑی چی یو حملہ کون کے پزان مرگی برید کی وجلے شوی او بل بیا دا امنیتی گارڈ چی دا بحرانیانو سرو دا ہمو پا زوابی کاروائی کی وجلے شوی دے. پولیس وائی چی دا 14 کی زائنائی دا زان مرگی برید کون کی سر او دا جسم نور برخی مندلی دی. بلخوا تروسا کمی وسلوال ڈلی دا برید زیمواری ندا منلی. خوپا کراچی کی دا ترہرگری زد سی ٹی ڈی پولیسو مشر راج عمر خطاب یا ویلی چی لمری معلومات دا خائی چی برید مذہبی ڈلونا بلکی بلتون پالا ڈلو شروع کړې دي.
جهادي تنظیموں کا سٹائل مجھے نظر نہیں آ رہا اس میں فی الحال.
دی وای چې دا جهادي تنظیمو کاروي نخکاری دا سخکاریږي چې دا برید بلتون پال ټلو کړې خو تر وسه هیڅ پډاګه ندی. مونږ پلټنې پیل کړې دي. ډیر زر با معلومه شي چې څوک پکې ککړ دي. راجا عمر خطاب وینا چې لپی خلزی یو اس ام جی ټوپک او یو کسوړه چې په کلاسي بم هم شاملو تر لاسه کړی دي. نو موړی وینا چې هغه گاډی چې بهرنیان پکې سپارو بلټ پروف نو زکه ټول بهرنیان خوندي پاتې شبی او دوی بیا خپل ځایونو ته رسولې دي. په کراچۍ کې پولیسو دا وکړي چې په بریټ کې وجلې شوی حمله کوونکو تعلق د بلوچستان د پنجګور سیمه سره دی. بل لور ته چې په پیخه کې درې کسان جوړ شوی دو امنیتی ساتونکي او یو عام تنده او درې وړه د کراچۍ جنا روختون ته اوړې شوې دي. د کراچۍ جنا روختون د ایمرجنسی مشر ډاکټر نوشین بیا ویلي په درې جوبل شو کسانو کې یو تن د روغتیا حالت ښه نه دی.
ابي تک هم پاس تین زخمی لای گئے ہیں.
دا وې درې کسان روختون تر اوړې شوې دي. د یو امنیتی ساتونکو ګارد د روغتیا حالت ښه نه دی. په جوبلو کسان کې دوه امنیتی چارواکي او یو عام تن دی. د کوم امنیتی ګارد چې د روغتیا حالت ښه نه دی د هغه نوم نور محمد دی. په پاکستان یا په کراچۍ ښار کې په بهرنیان وګړو داړومبه برید نه دی. لدی وړاندې د کراچۍ ترڅنګ د هیواد په نورو برخو کې په چینایي او نور وګړو څو ځله وسلوال بریدونه شوي دي. تیره میاشت د مارچ په شپږشتمه پنځه چینایي انجینران چې د خیبر پختونخوا په شانګله کې په یو ځانمرګي برید کې وجلې شوي وو. هغه انجینران د اوبو برېښنا تر ټولو لوی پروژې د سوبند ته روانو چې د بیشام په سیمه کې په ځانمرګي برید شوی وو. د کال 2021 د جولای په میاشت کې د داسو ډیم د بجلی په پروژې کارکونکو چینایي انجینرانو او ځینې کارکونکو په ګاډي چودنه شوې وه او د نهه چینایي وګړو په ګډون په کې دیارلس تنه وجلې شوي او څو نور جوبل شوي وو. په کال 2022 د اپریل په شپږشتمه کراچۍ پوهنتون کې دننه یو ځانمرګي برید کې د درې چینایي وګړو په ګډون څلور تنه وجلې شوي وو او بیا د دغه برید سیمواري بلوچ لیبریشن آرمی په نوم وسلوالې ډلې قبول کړې وه او ویلي وو چې دغه برید د مجید بریګیډ لومبۍ خزینه شاري بلوچ په نوم یو خزې ترسره کړې دي. په کال 2013 کې په کراچۍ کې د چین په کونسلګری هم برید شوی وو او دغه برید ذمہواري هم بلوچ لیبریشن آرمی نومي وسلوالې ډلې منلې وه. نیاز علي، مشال لیډیو، کراچۍ.
مشال لیډیو تاسو غواګي د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري ویلي دي چې د ترهګرۍ پر ضد له مبارزې نه په شا کېږي. نوموړي په رون د پارلمان د دواړو جرګو ګډې غونډې ته په خپل وینا کې په هیواد کې د نامنۍ پر زیاتېدو اندېښنه وښوده. زرداري ویل چې د ترهګرۍ پر ضد د سیمې پر کچ ګډې هڅې پکار دي. په کمی اسمبلی او سینټ کې د مخالفه ګوندونو غړو د ولسمشر د وینا پر مهال د هغه پر ضد مسلسل نارې وهلې. زرداری په خپلو خبرو کې زیاته کړه چې هیڅ چاته د چین پاکستان اقتصادي لارې د پروژې ناکامولو اجازه نه ورکوي او په هیواد کې د چینایي وګړو امنیت باوري کوي. تفصیل د پامیر ساحل په دې رپورت کې.
د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري په هیواد کې پر زیاتېدونکې نامنې اندېښنه ښوولې ده. خو ویلې دي چې د ترهګرۍ پر ضد له مبارزې نه پشا کیږي. نوموړي پرون د قومي اسمبلی او سینټ ګډې غونډې ته په وینا کې وویل چې ترهګرۍ د هیواد او د سیمې امنیت ګواښي نو ځکه یې پر ضد د ګډو هڅو ضرورت دی. دوی پاکستان باور لري چې ترهګری د سیمې ګډه مسأله ده او پر ضد یې باید په شریکه هڅې وشي. موږ له خپلو ګاونډیو هیوادونو هیله لرو چې د هغو ترهګرو ډلو پر وړاندې سخت اقدامات وکړي چې زموږ پر امنیتي ځواکونو او خلکو په حملو کې ککړ دي. زرداری په خپلو خبرو کې د گاونډیو هیوادونو نمونه یاد نه کړل. خو اسلام آباد د طالبانو حکومت تورنوي چې تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي ته یې پټنځایونه ورکړي دي او د هغې ډلې وسلوال له افغانستانه په پاکستان کې حملې کوي. البته د طالبانو حکومت دا تور ردوي او ټینګار کوي چې د افغانستان خاوره د هیڅ چا پر ضد کاریدو ته نه پرېږدي. ټي ټي پي هم وایي چې وسلوالې په پاکستان کې دي او په بل هیواد کې پټنځایونو ته اړتیا نه لري. اسلام آباد دا راز په تیرو وختونو کې تور پورې کړی دی چې بلوچ بلتون پالی وسلوال په ایران کې پټنځایونه لري. تهران هم وایي چې په پاکستان کې میشت وسلوال له پولې هاغې خواته په ایران کې په حملو کې ککړ دي. د همدې تورونو له وجې دواړو هیوادونو سږ کال په جنورۍ کې پر یو بل په حملو کې د وسلوالو د پټنځایونو په نښه کولو دعوې کړې وې. د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري د پارلمان د دواړو جرګو ګډې غونډې ته په وینا کې دا هم وویل چې هیواد یې هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې د چین پاکستان اقتصادي لارې پروژې په خطر کې واچوي. دی وای موږ به دښمن عناصر پرې نږدو چې دا مهمه پروژه په خطر کې واچوي او یا د دواړو هیوادونو ترمنځ پیاوړی تعلق کمزوری کړي. موږ به د خپلو چینایي ورونو او خویندو د امنیت باوري کولو لپاره ټول اړین اقدامات وکړو. زرداری دا څرګندونې پر داسې محل کړې دي چې تیره میاشت خیبر پختونخوا د شانګلی په بشام کې په یو ځانمرګي برید کې 15 چینایي انجینران او د هغوی پاکستانی ډرایور ووژل شول. هغوی انجینرانو د بر کوهستان په داسو کې د اوبو بند او برېښنا کوټ پر جوړولو کار کاوه. د هغې حملې ذمواري چا نه و منلې. بیجینګ تر پیښې وروسته له اسلام آباد چینایي وګړو ته د بشپړ امنیت ورکولو غوښتنه کړې وه. د سنی اتحاد کونسل غړو چې اکثریت د تحریک انصاف پلویان دي د ولسمشر زرداری د شاوخوا نیم ساعته وینا پر مهال مسلسل د هغه پر ضد نارې وهلې. د پاکستان د آئین د 55 مادې د درېمې برخې له مخې ولسمشر باید تر پارلماني انتخاباتو وروسته او دا راز د هر پارلماني کال په پیلېدو د قومي اسمبلی او سینټ ګډه غونډه وروغواړي او ورته وینا وکړي. اتشپېته کلن آصف علي زرداری سږ کال په مارچ کې په دویم ځل د پاکستان ولسمشر منتخب شو. د پاکستان ولسمشر د دولت مشر او د ټولو ځواکونو اعلی قومندان وي، خو له اجرایوي یا انتظامی پلوه زیات واک نه لري.
مشال ریډیو خپل اوریدونکو ته هر ورځ 14 ساعته خبرونه کوي. پر دې سربیره 19 خبرونه هم درته وړاندې کوي. موږ د روغتیا، ادب، هنر، روانو چارو، میرمنو او ځوانانو په اړه ځانګړي پروګرامونه درته وړاندې کوو. دا ورېدو لپاره لمشال ریډیو سره اوسئ.
مشال د تاسو غوږی د 400 ضلع په منډا سیمه کې په کابل سیند جوړ پل د 2 کالو بندیدو وروستو د ولس د تګ راتګ لپاره بیا افعال شوی یا خلاص کړل شوی دی. دا پل 2 کاله مخکې د سیلابونو له وجې ویجاړ شوی او خو دا بیا مربند نه پس پرې د ولس او گاډو ته راتګ راتګ شروع شوی. ولس وای چې له دې پل وجې د اوږدو سفرونو ستونزې حل شوی دي. دا پل په لومړي ځل په 1914 کال کې د انګریزانو په وخت کې جوړ شوی وو. نور حال شانواز تر زیره کوي.
د 400 په مونډا کې د سواد د سیند پاسه جوړ پل شاوخوا 2 کاله پس د تګ را تګ لپاره بیا جوړ شوی. دغه پل په 2022 کال کې د اګست په 16 په سیند کې د اوبو د زیاتېدو او سیلاونو د وجې مات شوی. په دغه پل باندې محمدو د غلنې او یک غونډه ځای خلک پړانګار ته تیرېدل، خو د دوی خبره د مونډي د پل د ماتېدو وروسته دوی د ډیر کړاو سره مخ شوی. د پړانګار یو ډرایور میر نواز خان مشهد رډیو ته وویل مزل او تکلیفې سیوا شوی.
منګ ډیر په تکلیف کې وکړه په پلانچونو کې پوری وته او د 10 روپۍ بم پسرلې ورکول او خپل موټر سایکل بم پوری کاوه. نو هغه بم چې کومه 500 سل بم لګې دي سره په 3 به پوری وته. نو یا قصه قصه راته جوړه ولا کسړې چې په خبر ته زی او راضي.
د مونډي د خپل په 1914 کال کې د هغه وخت د انګريز حکومت جوړ کړو. دغه پل سره دوه غټ نهرو هم جوړ کړو، یو چې د 400 پلور مردان ته وتلې، نو بل یې د شوقدر او کوزه مومند زینو برخو ته وستل. دغه پل باندې باندې یوازې د مومند خلک تیرېدل، بلکې د شوقدر او پیښور بیا ځینې هغه لارون کې چې ښاکوټ او ملاکټ برخو ته زی هم په دغه لارو نږدې او په اسانه تیرېږي. نوید خان هم دغه سیمو اوسیدونکو دی. هغه وای
دا غټو گاډو د پاره وسم په حال باندې او د ورکوټو گاډو د پاره کولاو دی. زبون د پلانګار تحصیل لپاره دا ډېره خوشحالي خبره ده چې دا پل کولاو شو، ځکه چې زمونږ د پلانګار د سیمې کم خلک چې او د غوي تګ راتګ دا په میزاډیر باندې او په ناګومان باندې دا غي په وجه باندې زمونږ د خلکو ډېر ټیم خرابې دو 2.5 غنټه ټیم به خرابې دو. دلته د پلانګار تحصیل کې کم اډوکیشن سټاپ او د هیلث والا سټاپ هغه تم د تک ډېر زیات مشکلات او سټاپ ټول د بهر ناراضي.
د پلانګار آبادی د 1500 زیات ده. دغه د محمد مشرق اړه ته ځانګړي تحصیل له خود کمشنرۍ دفترونه، د شناختي کارډون او پاسپورت دفتر، د تعلیم او صحت مرکزی دفترونه او بیا د نور چې په دغه ضلع کې جوړ دي په یو کون او غلنې کې دي. که د پلان غربلس دغه دفترونو ته ورزي ته د مونډي په لار تیریږي. عثمان خان هم په دغه لار تګ راتګ کوي.
بلو ماشومان سپرنٹان بچی کم پدغه لار راتل پدغه سین باندې نو پواغه پکشتو کې زیات تر روتل جانی نقصان خطر وم پکې وازه کې سو سوزل چې کم دې کشتی دا په سین کې الټه شوی وا دغه پلت چې کم دې عوام ته ډیر ریلیف پیلاو شو زکه دغه تنګي سره زمنګ کم را پیدا و نو هغه کدا سی وا لرو منټو کې لا په لرو پاسلو کې بکې هغه مو ته 5 10 منټ کې دغه کېږي
د منډي دغه پل په 2010 کال کې د اگست په میاشت کې په سین کې د اوبو د زیاتې دوه وجه رنګ شوی ولی شو خو دولس کال پس یو وار بیا رنګ شوی خو په دویم وار هم دغه پل بیا جوړ شوی د ضلع انتظامی لخوا ولستا په دغه پل د تګ راتګ هغه که پیاده وي یا بیا که په گاډو کې څه یو هفته وړاندې ورته اجازت میلاو شوی شانواز ترغزه مشال ریډیو پیښور
مشال ته تاسو غوږی د روانې کړي نوې برخې ته راورسیو تاسو د خبرونو لنډیز وایو په خبر پختوا کې د قدرتي افاتونو د نظم اداري ویلي چې د روانو بارانونو سره په تړلو پیښو کې د وژلو شمېر شپږ دېرشو ته رسېدلی دی د ژغورنې صوبایي ادارې نن په یو خبر پاڼه کې ویلي چې په وژلو کې شل ماشومان اته ښځې او اته سړي شامل دي او بارانونو سره په تړلو په بیلابیلو پیښو کې شپږ څلوېښت کسان ژوبل شوي هم دي چارواکي وایي چې د روانو بارانونو له کبله 2301 نوي کورونو او ودانیو ته هم زیان رسېدلی دی بلخوا د مسکوانتو څانګه وایي چې د بارانونو دویمه لړۍ روانه ده چې د اپریل یوویشتمې پوری با دوام لري او د اپریل په شپږ ویشتمه د بارانونو درې ملړې پیلېږي امریکایي رسنیو د حکومتي چارواکو لخوا ویلي چې اسرائیل پر ایران یو حمله کړې داسې ښکاري چې دا د هغه بیچاري هوایي برید ځواب دی چې تهران د اپریل په 14 شپې ناوخته پر اسرائیل کړی وو د ایران دولتي رسنیو ویلي چې د اپریل پر 19 سهار وختي د مرکزي ښار اصفهان سره نږدې چاودنې اورېدل شوې پر سی ان ان ټلویزیون او ټولنیزو شبکو په خبرو شو ویډیوګان کې لوی چاودنې خوندل شوې دولتي خبرې جان سرنا خبر ورکړي چاودنې د هوا د هوایي دفاعي نظام د ځوابي ډزو له وجې شوې خو نور معلومات یې مدي ورکړي پولیس وایي چې د کراچۍ ښار په منسره کالونی کې د جاپانیانو پر ګاډي تر ځانمرګي وروسته ډزې شوې چې پکې د هغوی درې ساتونکي ژوبل شوي دي د خبره د کراچۍ د پولیسو یو رپورټ چارواکي اسفر محسر رسنیو ته نن کړی دی درې ځمواري چانده منري پاکستان هیله لري چې د مې په میاشت کې د پیسو د نړیوال صندوق آی ایم ایف سره د نوي پور په بڼه موافقه وکړي د پاکستان د خزانه وزیر محمد اورنګزیب پرون په واشنگټن کې د آی ایم ایف د اجرایی مشر سره د لیدو وروسته دا خبره رټرز خبرې جاسته کړي او په هندستان کې شاوخوا یو بلین خلک د نړۍ تر ټولو لوی انتخاباتو په لومړي پړاو کې رای اچولې دي دا به انتخابات به په وو پړاوونو کې ترسره کیږي او د رای شمیرنه به د جون په 14مه کیږي دا خبرو لنډیز مواردو او تاسو پام د نور پر رپورټونو په لور راګرځوم امریکای رسنیو د حکومتي چارواکو په حواله بیل دي چې اسرائیل پر ایران یو بریټ کړی دی رسنیو وای چې نن سهار وختي له اصفهان خار سره نږدې درې چاودنې اوریدل شوې دي د ایران دولتي رسنیو ویل دي چې چاودنې د هواد د هوایي دفاعي نظام د ډزو له وجې شوې دي ایرانی چارواکو پر هواد حمله نه ده تایید کړې او اسرائیل فوج هم په دې اړه سندې بيدي دا په 10 سال کې دا چې د ملګرو ملتونو سربونشي بیګا د امنیت شورا غونډه ته په وینا کې په مزني ختیځ کې وضعیت خراب خورا خراب او د اندېخنې وړ وبللو ایران د تیریونه په پای کې پر اسرائیل د ګونو به پایلټ الوتکو او توغندیو به ساري بریډ وکړ اسرائیل ویل چې هغه حمله یې د خپل متحدانو په مرسته شندکړه تفصیل د پامیر ساحل په دې رپورت کې
امریکایي رسنیو د حکومتي چارواکو لخوا ویل دي چې اسرائیل پر ایران یو حمله کړې ده دا سخاري چې دا د هغه بیساري هوایی برید جواب دی چې تهران د اپریل پر 14 شپې نا وخت پر اسرائیل کړو د ایران دولتي رسنیو ویل دي چې نن سهار وختي له مرکزی ښار اصفهان سره نږدې چاودنې اوریدل شوې دي پر سی ان ان ټلویزیون او ټولنیزو شبکو په خبرو شوی ویډیوګانو کې لوی چاودنې خول شوې دي دولتي خبری اژانس ایرنا خبر ورکړی دی چې چاودنې د هیواد د هوایی دفاعي نظام د ډزو له وجې شوې دي اژانس لدې پرته نور معلومات نه دی ورکړي په خپلواک توګه پر ایران د اسرائیلو د حمله راپورونه نشي تاییدیدای او اسرائیلو هم په سمدستي ډول پر دې موضوع تبصره نه دا کړي امریکایي رسنیو پر ایران د اسرائیلو د حمله خبر تر هغه څو ساعت وروسته ورکړی دی چې د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتیرش په منځني ختیځ کې وضعیت خورا خراب او اندېښمنونکی وباله نوموړی د اپریل پر اتلسمه د امنیت شورا یوې لوړ پوړې غونډې ته په وینا کې خبرداری ورکړ چې په غزه کې د جګړې او پر اسرائیلو د ایران د حملې له وجې زیاتېدونکې ترنګلتیا د ده په وینا په بشپړې سیمه ییزې شخړې اوښتی شي. دا تر هغې وروسته ده چې ایران د اپریل پر 14 ناوخته پر اسرائیلو په پراخه کچا د څه باندې 300 بې پیلوټه الوتکو او توغندیو بې ساري بریدونه وکړل. هغه توغندي د اپریل پر 14 سهار 2 بجې د اسرائیلو هوایی حریم ته داخل شول، خو د هغه هیواد هوایی دفاعي نظام یې مخه ونیوله. اسرائیلو چارواکو یوې پوځي اډې ته د لږ زیان رسیدو او د یوې 1 کلنې ماشومې د شدید زخمي کېدو راپور ورکړی و. اسرائیل ویلی ول چې د ایران حمله یې ناکامه کړې ده، خو ایران وایي چې بریدونه یې بریالي ول. اسرائیل د ایران د بیساري برید د جواب ورکولو ژمنه خولې وه، خو په دې اړه یې څه نه ول ویلي چې جواب به څنګه او کله ورکوي. داسې امکان دی چې دا حالات به د منځني ختیځ سیمه چې هلته وار لمخه د غزې جګړه روانه ده له لا زیات کړکېچ سره مخامخ کړي.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له 3 تر 6، د سهار له 9 د ماخام تر 2 بجو، د شپې له 9 تر 10 بجو او بیا له 11 تر 12 بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپه 621 کیلو هرڅه، لنډې سپې 15,250، 12,130 او 15,315 کیلو هرڅه. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له 3 تر 6 بجو، د مازیګر له 6 تر 2 بجو، د شپې له 9 تر 10 او بیا د شپې له 11 تر 12 بجو په منځنۍ سپو 621 کیلو هرتز خبريږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اوریدل شي.
مشال د تاسې غوږی د خوړو نړیوال پروګرام وایي چې په افغانستان کې د خپلو فعالیتونو د دوام لپاره په راتلونکو 6 میاشتو کې شاوخوا 200 میلیونو امریکایي ډالرو ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو د هغې ادارې د نړیوالې ټولنې غوښتنه کړې چې له افغانانو سره بشري مرستو ته دوام ورکړي. د هغې ادارې یو ویاند بیګا مشال ته ویل چې د تیر کال نومبر راهیسې له پاکستانه د بې اسناده افغانانو ایستلو له وجې په افغانستان کې بشري ضرورتونه زیات شوي دي. نو تفصیل د اسمن سروان په دې راپور کې.
د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د کالنی راپور له خپرېدو وروسته د خوړو نړیوال پروګرام له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې افغانانو ته د مرستو لاس اوږد کړي. په افغانستان کې د دې ادارې د ارتباطاتو یو مسؤل ضیاءالدین صافی د پنځشنبه په ورځ آزادی رادیو ته وویل چې حاضر ده منځنۍ 14 میلیون تنه په دغه هیواد کې نه پوهېږي چې د یو وخت خواړه له کومه کړي.
پروګرام غذایی جهان در افغانستان با یک مخزن تقریبا
په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام تقریبا پر یو تشه زیرمه کار کوي او د شپږ میاشتو په مخه د خپل ټولو پروګرامونو لپاره 650 میلیون ډالر ته اړتیا لري. له پاکستانه د افغان کډوالو جبري ایستلو پر موجودې لوږې په دغه هیواد کې د لوږې یو بل بحران زیات کړی دی. د خوړو نړیوال پروګرام او زموږ شریکان له راستنیدونکو کورنیو سره د مرستې لپاره په پولو کې ستا او د تیر کال په شان کورونه یو ته د قوی انرژي لرونکو بسکټ او نقدي پیسې ورکوي.
بسکټ های غنی شده او پول نقد دریافت خان.
شاغل صافی د خپل خبرو په دوام کې وویل د خوړو نړیوال پروګرام له پاکستان د افغان کډوالو د ایستلو په لومړي پړاو کې له څباندې 304,000 راستنو شو یو سره چې کابو 15,000 کورنۍ وی مرسته وکړه. پاکستان د تیر کال په نومبر کې د بی اسناد افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړه. پاکستان وایي چې په لومړي پړاو کې 15,000 افغان کډوال خپل هیواد ته ستانه شول. د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو په کالنی راپور کې له ګاونډیو هیوادونو د افغانانو د جبري ستنولو او طبیعي پیښو په شمول ګڼو ستونزو ته په اشاره له افغانستان سره د نړیوالو د دوامدار ملاتړ او مشارکت پر اړتیا ټینګار شوی دی. په دې راپور کې چې پرون خبر شو راغلی چې اکثر افغانان د خوړو دارو درملو او سرپناه وسنه لري او له سختې لوږې سره مخامخ دي.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیوګانو، تصویرونو، غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
واتس اپ کړي یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسی.
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه
پدې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګری کېدلی شئ.
د مشال ریډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
مشال ته تاسو غوږی د خبر پختوا په کوټ ضلع کې مشت افغان کډوالو پر حکومت غ کړی چې د بیا اسناد کډوالو بیرته افغانستان ته ستنولو پر پریکړه دی باید یو واری بیا فکر وکړي. مشال له سر په خبرو کې دوی ویلي چې په افغانستان کې سرپناه لپاره کوم ډول اګامونه نه دی پورته کړل شوی او که دوی بیرته خپل هیواد ته لاړ شي نو ټول لوی ستونزه به ادا ولري چې د دوی انجنۍ به لزده کړو به برخه پاتې شي. د پاکستان حکومت تر اوسه پورې په رسمي توګه دانه دی ویلي چې د افغان کډوالو د وستلو لړۍ پیلوي. نو تفصیل لوکوټ نه ممتاز بنگش راکوي.
د خیبر پختونخوا په کوهار ضلع کې مشته افغان کډوالو پر حکومت غږ کړی تر څو پورې چې افغانستان کې بې اسناده کډوالو لپاره د بحالۍ بندوبست نه وي شوی د دوی پر ضد د عملیات باید ودرول شي. دوی وایي کچېرې نړیوالو د افغان کډوالو لپاره غږ پورته نه کړ نو دوی به ګڼ شمېر ستونزو سره مخامخ شي. بلخوا پاکستان کې د شارپ یعنی د بشري حقوقو او بندیانو د مرستې نومې سازمان مشر لیاقت بنوري هم د سفران یا د سرحدي او قبلي امور وزیر امیر مقام په ګډون د پاکستان د پوځ مشر جنرال عاصم منیر او پاکستان کې د افغان کډوالو عالی کمشنر ته په یو لیک کې ویلي چې د کډوالو پر ضد د عملیاتو په پریکړه دی باید حکومت یو واری بیا نظر وکړي. مشال ریډیو سره ځنګړې مرکه کې نوموړي ویلي افغانستان کې د رژیم بدلون وروسته پاکستان ته چې څومره هم افغانان کډه کړي نو باید دوی د رسمي ډول مهاجر ومنل شي او دوی ته د مهاجرت نړیوال قانون له مخې ټول حقونه هم ورکړي شي.
ما هغه وخت هم دا لیټر لیکلې و چې مو دا منځي دا غیر قانوني تور باندې نه دی راغلي. مو اور تخپل عزت ورکړه دا مهاجر دی. مهاجر ډیفینیشن نه دی راځي رجسٹر دی یا نه دی رجسٹر دا بلا خبره دا مهاجر دی. یو ملک کې 13 لاکھ یا 15 لاکھ یا 17 لاکھ یا 20 لاکھ کسان غیر قانونی طریقے سے نہ ہوجی تو دا خود اگر سٹیٹ باندھے ڈر غلط سوالیہ نشان جڑے گی خاصو دا میرا بنی ہو گئی چې دا خپل ډیسیژن دوباره وګورئ.
نو موري زیات کړ چې افغانستان کې حالات د کډوالو لپاره سم نه دي. که دوی خپل هیواد تسته نشینو دوی بل ډیر ستونزو سره مخامخ شي. د یادې ضلع په ګمکول نومې کډوالو کیمپ کې میشت مدني فعال عبدالرحمن افغانیار مشال ریډیو ته ویلي افغانستان ته ستنه شوي کډوال به تر ټولو لوی ستونزه دا ولري چې د هغوی نجونې به د زده کړو بې برخې پاتې شي. تر څو پورې چې په افغانستان کې د نجونو په زده کړو بندیز نه وي لرې شوی باید دوی د خپل هیواد ته ستنه نکړي شي.
د سټی چې د الټر جنکیو د تعلیم مسله چې د اغاشتا د جنکیو تعلیم ته اجازه نشته ده. دغه جنکی چې دلته 15 او 16 پورې سکولونه ویلې دي آیا د دوی د تعلیم زمينه بلته مسایل شي او کنه د دغه جنکیو راتلونکي بسوي ولې چې دا خوم زمنګ اولادونه دي زمنګ نیم نسل مونږ سره نیمایي برخه ده دغه نړۍ کنه زنانه.
د افغان کډوالو غلام باندې کیمپ کوسیدونکو عبدالرحمن چیرمن وای چې دواړه هوادونه او نړیوال دي د افغانستان د کډوالو سر په نهي او نور ستونزې هوارولو لپاره باید زمينه برابر کړي تر هغه وروسته د کډوالو خپل هواد ته دستنیندو لړۍ پیل شي. موجوده حالات داسې نه دي چې کډوال خپل هواد ته ستنه کړي شي. دلته د دوی کاروبارونه دي د خلکو سره یې قرضې پاتې دي. که د پاکستان حکومت د دوی ستونزې وانوري دي نو دوی بل سخت زیان سره مخامخ شي.
خو موږ د باید داسې یو ترتیب وار او داسې ترتیب سره غو کی ځکه چې موږ کاروباریان افغان ماجرین ټول کاروباریان دي. دا څوک پاکستانی رو اسوارونو سره چې کم د پیسې یو ماجرونو سره پیسې نو کا موږ ته غرا کی نو موږ سره د داسې همدردی سره غو چلای چې موږ مخکې د مخکې افغانستان نظام هم داسې چې غو موږ د افغانانو ته داسې سرپناهي ورکي خو دغه گنجائش تلته نشته چې موږ افغانان ماجرینو ته دوی داسې زمينه جوړه کړي او دوی موږ ته د زمينه مساعده کی او جوړه کی چې موږ حالت لاټ شو.
د شرب مشر اړوند چرواکو ته لیک په داسې حال کې لیږلې چې پاکستان کې د بیا اسناد کډوالو پر ضد عملیات روان دي او تر اوسه 15 لاکھ نه زیات کډوالي خپل هیواد ته ستنه کړي. همداراز په ټولنیزو رسنیو خبرونه هم خبره شول چې د پاکستان حکومت د افغانستان غړیتوب یا اس اس سي کارډ لرونکو کډوالو پر ضد عملیات کولو اراده لري او دې لپاره د کورنیو چارو وزارت لخوا ټول صوبو ته وینا هم شوی ده. بل خو رستیو کې د خیبر پښتونخوا د کورونو چارو محکمه ویان سفر ایمان مشال ریډیو ته په یو مرکه کې داسې ټول خبرونه ګنګوسي ګرځولي او ویل دي چې هغوی د ای سی سی کارډ لرونکو کډوالو معلومات راټول کړي، خو د دوی پر ضد عملیات کول او دوی خپل هیواد ته دستنولو هیڅ اراده نه لري. ممتاز بنگش، مشال ریډیو، کوهاټ.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکته کړی او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولري. طریقه یې ډیره اسانه ده، MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ورکته کړی. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. لدې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
مشال ته تاسو یوګې په خبر په خپل کې د تعلیمي کال اپیل شوی دی. خوداګنو خونځي اوس د کون کې شکایت کوي چې لا یې نصابي کتابونه نه دي ترلاسه کړي. د ځین سکولونو استادانو مشال لري تویل چې حکومت ورته سپارښتنه کړې ده چې شاګردانو ته د تیر کال کتابونه ورکړي، خو دوی وایي چې ځین کتابونه دومره زاړه وي چې د بیا استعمال جوګنه وي. د تعلیم ادارې وایان افراسیاب خان وایي چې د صوبي 50 سالنه خونځیو ته نصابی کتابونه لیږلي دي. تفصیل عظمت علی شارا کوي.
د خیبر پختونخوا حکومت د مالی ستونزو لوجه د کال 2023 او 25 لپاره سرکاري سکولونو ته د نوي کتابونو سره د زړو کتابونو ورکولو فیصله کړې. خو د نوي تعلیمی کال شروع کېدو باوجود د سرکاري سکولونو ماشومان ته پوره کتابونه نه ورکړې شوی. دا مردان اوسیدونکو رفاق خان مشال ریډیو ته ویل چې ماشومان ته د سکول لاړه کتابونه ورکړي خو ټول کتابونه د استعمال قابل نه دي.
ماشومان له سکولونو کې کتابونه ورکړې دي او دا کتابونه ټول ځاړي دي، سن پانه شلې دي، چې کتابونه کم دي، سن پانه شلې دي، بس باندې ماشومان کېره راخلې دي. حکومت وی موږ سره پیسې نشته، پیسې وسره نشته، مده ماشومان زموږ هم روسنه کې چې پرایویټ سکولونو ته وړي وو. مده دینه داخله بیا د ماشومان خپل کور کې کینو نو چې دي سر کتابونه پیسې نشته.
د اپریل په 18 د خیبر پښتونخوا د کتابونو د چاپ ادارې خیبر پښتونخوا ټیکست بک بورډ په یو اجلاس کې رسنو ته وویل چې نوی تعلیمی کال شروع کېدو لپاره 3 کروڑ او 40 لک کتابونه چاپ کړي دي. د ادارې په وینا چې د کتابونو د تقسیم لپاره د ټولي صوبي سکولونه په 1500 او 1500 واډونو کې تقسیم کړي او اول به غریزو سیمو کې کتابونه تقسیم کوي. په مردان کې د سرکاري پرایمري سکول استاد انورزیب خان مشال ریډیو ته ویل چې په سکول کې زده کوونکو ته زاړه کتابونه ورکړي خو لا اوس هم ډېر زده کوونکو سره نوي کتابونه نشته، باید چې حکومت ورته نوي کتابونه ورکړي.
تر دریم جمعه ته پورې یعنی اولدنا اول دویم او دریم 100% کتابونه به ورکو او سلورم پنځم ته 80% او بیا د شپږم نه تر دولسم پورې 50% کتابونه. اگر چې دا ویل دي دا دغه د وینا مطابق دي خو تر اوسه پورې سکولونو ته سرکاری کتابونه نه راغلي او مونږ استادان چې یو نو مونږ دا 13 وړو نه کم چې لکه کلاس یې پاس کو بل ته شنو مونږ دا غینه غزاړو کتابونه کم چې زیات تر شلېدلیم دي هغه واغشتل او پدې باندې مجبور وي چې وړو ته مونږ غزاړو کتابونه ورکو پاره چې مونږ د درس او تدریس هغه سلسله چې دا هغه جاری کړی ده.
د خیبر پښتونخوا تعلیم د محکمې ویان افراسیاب خان مشال ریډیو ته ویل چې د صوبې 50% سکولونو ته نوی کتابونه لیګلی او پاتې سکولونو ته هم په هنګامي بنیادونو کتابونه لیګي.
په دې کې نرسري والا چې کم دي دا تقریبا 100% مکمل شوې دي. 500 سرکل سپلای مکمل ده. اولنی ترجیح دا ده چې کم لری پرتی علاقې دي یا د کریسي علاقې دي نو هغه لبا اول سپلای ورکول شي، کوشش په چل تا اول مکمل شي او دا نور علاقې چې دي پسې باقي له سپلای ورکول شي. اوس په ری تقریبا 15000 لوک سپلای مکمل شوې ده چې پاغه کې ټانک لکن هنګو کوهاټ او ثوابې شامل دي او نور کمی ځلې چې د هغه باندې هنګامي بنیادونو باندې کار شروع دي. نو نوې کتابونه هم سپلای شي او کم چې د ماشومانو نه کلیکټ کړي شي کتابونه نو هغه هم د نوې سټوډنټانو ته ملاو دي.
دا کال 2023 د نومبر په میاشت کې د خیبر پښتونخوا ټیکست بک بورډ په خپل یو اجلاس کې ویلي چې روان کال ورته د نوې کتابونو لپاره 10 ارب روپو ضرورت دی. ادارې د جنوري په میاشت کې د کتابونو د چاپ او استعمال لپاره یو پالیسی جوړه کړې و چې تر مخه یې سخت کال صرف د ډومبي ټولګي نه د دریم ټولګي پورې ماشومان ته نوي کتابونه ورکول کیږي. عظمت علي شاه، مشال ریډیو، پېښور.
مشورې د تاسې غوږی په اسلام آباد های کورټ کې د تحریک انصاف بنسټګر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان ته په بیلابیلو قضیو کې د اورول شو فیصلو پر ضد درخواستونو اوریدنی روان دي. های کورټ په یو قضیه کې د نوموړي د سزا پریکړه هم ځنډولې ده، نو ځکه وکیلان باوري دي چې هغه خای زر له زندانه خوشی شي. یو شمیر شنونکي هم ګڼي چې خای خان له امنیتي ادارې یا اسټابلیشمنت سره تر روغ جوړی وروسته آزاد شي. د پاکستان فوج البته په بیا بیا ویلي چې په سیاسي چارو کې مداخله نه کوي. ځینې نور شنونکي د عمران خان د خوشی کېدو په اړه د هغه د وکیلانو او د تحریک انصاف د مشرانو سرګندونی ردوي. تفصیل رشید خټک راکوي.
د پاکستان تحریک انصاف بنسټګر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان ته د توشخانه په مقدمه کې اورول شوې سزا اسلام آباد های کورټ ځنډولې ده او د نورو سزاګانو خلاف ورکړل شوو درخواستونو اوریدنه دوام لري. د سرکاري رضون افشا کولو په مقدمه کې هم د ته ورکړل شوې سزا خلاف درخواست اوریدنه هم په آخري مرحلو کې ده. د عمران خان وکیل راجا سلمان اکرم ډېر په باور سره وایي چې دی به ډېر زر له زندانه را خوشی شي. د عمران خان بل وکیل بریسټر ګوهر چې اوس د تحریک انصاف چیرمین هم دی، په تیرو څو ورځو کې په بیلوبیلو موقعو دغه دعوا وکړه، خو تاجیانګران او نور وکیلان د دوی د دعوی په اړه بیل بیل نظرونه لري. په اسلام آباد کې د ډان ورځپاڼې دولتي رپورټر ملک اسد وایي چې په ډېرو مقدمو کې د قانوني نقطو خیال نه دی ساتل شوی، نو عین ممکن ده چې های کورټ هغه سزاګانې ختم کړي او د عمران خان د زندان نه را خلاصېدو لاره هواره شي. دره تو شخانه مقدمه په مثال ورکولو سره مشال ریډیو ته ویل،
یہ بڑا دلچسپ کیس تھا جس میں جو ہے وہ سزا ہوئی تھی اور سزا بھی ایسے ہوئی تھی کہ جو
دا ډیر دلچسپ کیس و چې عمران خان ته پکې سزا ورکړل شو. په دې مقدمه کې خاطر دفاع موقع نو ورکړل شو، په سرکاري گواهانو د جر حق هم نو ورکړل شو. د احتساب عدالت جج محمد بشیر سزا ورکړی و، خدا سي خبردا چې خغا سزا ورکول نه غوښت. خغا د دې مقدمه نه ځان خلاصول لپاره پر رخصت لو درخواست هم ورکړی و، خو بیا مقدمه واورید او سزا یې ورکړه. ما دا ټوله مقدمه کتلې ده او د اډیاله زندان په خصوصي عدالت کې بجج بشیر داسې خبردو لکه لډيري مجبورای چې ناس
اسپیشل کورٹ جو عدالت جو اډیاله جیل میں رکھتی تھی وہاں پر جاتے تھے.
خو په اسلام آباد کې د خیبر ټی وی ډایریکټر نیوز مبارک علی و چې د عمران خان د وکیلانو او د تحریک انصاف د مشرانو د وې د باور وړ نه دی. البته عمران خان د اسټابلیشمنت سره د روغ جوړو نه پس را خلاصې دی شي.
د روجي د اخیری هفته چې و پدې کې د خیبر پختونخوا وزیر اعلی علي امین ګنڈاپور راغې دلته اډیاله جیل کې د پارټي چیئرمین عمران خان سره ملاقات وکړ او واپس سید لاړو د کور کمانډر ته سره د کابینې ول ته بیا لکه اغه سره پښمنی پورې ویلې کیږي چې ناس نو سبا ډیسکس کول او څه خبرې بوینه دی چې کومه دا ګنګوسې دی او دا چې کومه داوی دی ته هم د څه قسم خبره تقویت ورکي.
بلخه په کوټه کې قانون پو او تزینګار همایون کوسی ډوکیټ وایي چې عمران خان د اسټابلیشمنت سره روغه جوړه شوی و نو دومره سخت بیانونه به نه ورکول.
عمران خان زما د څه خیال دی چې اسټابلیشمنت نه غواړي چې راوځي او سم نه غواړي، که هر څو باور ورکړل سي دی زما د خیال چې باور پروت ولي. عمران خان چې تاسو د جیل سره بیان ورکړي دی باقاعده دغه نومه خستي دي کنه د فوج د مشر او د دې خلکو غدرته نومه خاصتی دي چې دا خلک ما وژني یا زما خلاف سازشونه روان دي، نو د دوی ترمنځ خو دغه نه دی سوی زما نه دی خیال. البته دا دی چې کیسونه ډیر کیسونه کمزور دي د کېدلې سي خدا دی سیجر راوتل ماته داسې نشکاري چې ما خان دي د سیجر راوز یو څه وخت خلا اخلي.
اسلام آباد کې د ورلد ټریبیون ایډیټر افتخار مشوانی هم وایي چې د عمران خان خلاف مقدمه کمزورې او په سیاسي بنیادونو جوړه شوې دي، خو له زندانه زر خلاصېدل یې ګران.
ماحول غوني ریلاکس شه دي، لیکن هغه باوجود هم عمران خان هغه سټانس ته یا چې هغه حکم موقف ته هغه سټیل چې کوم دی هغه ډېر سترانګ دی. نو سوشل میډیا باندې یا د عمران خان وکیلان یا بعض هغه پارټي لیډرز یا ورکر هغه دا خبره کوي چې عمران خان ریا کیږي، نو دا چې کوم دی دا خو ظاهر ده خپل ورکرانو یا د خپل پالټای د مورال بوست کول لپاره دا خبره کوي او اغیا چار ساتل غواړي. ازه دا چې عمران خان په موجوده حالاتو کې چکم دی اگر ډیل چکم دی اگر ډیل کوي ته تیار هم نه دی، او بل خبره دا ده چې اغه چکم دی کنه ریهای اغه انټرېستډ هم دمر نه دی.
عمران خان ته د اسلام آباد احتساب عدالت په 28 جنوري د توشخانه په مقدمه کې 14 کاله سزا اورولې و چې وروسته اسلام آباد های کورټ وزنډوله. دغه شان د عدالت په مقدمه کې خغه ته 9 کاله او د سرکاري رضون افشا کولو په مقدمه کې 10 کاله سزا ورکړل شوې ده. راشد خټک، مشال رادیو، اسلام آباد.
د مشال رادیو ویډیوګانې پر یوټیوب وګورئ. زبوک بیلابیل همکاران درته خبرونه، تفریحي او هر اړخیز موضوعات په ویډیوي بڼه وړاندې کوي. youtube.com/mashalradio زموږ پته ده. هلته ورشي، تبصره پرېږدئ او ویډیوګانې له ملګرو سره شریک کړي.
مشالوی تاسو غوږی د رواني غړي اخري رپورت پر لور تاسو پام را ګرځوم. په پاکستان کې فعالانو پر ایکس چې په خوا ټوئیټر نومیده پر محدودیتونو اندیښنی خولې دي. په هغه وخت کې حکومت په خوا هم پر مختلفو ټولنیزو شبکو محدودیتونه لګولې دي. خو دا ځل د کورونا چارو وفاقي وزیر محسن نقوي د ټولنیزو شبکو لپاره د قوانینو د سختولو خبره کړې ده. فعالان وایي چې ریاست د خپلو پخوانیو تګلارو په دفاع کې پاتې راغلي، نو ځکه په ټولنیزو شبکو ته لاسرسي محدودوي. نور تفصیل د یوې وړکې دمیرو. په پاکستان کې لاتیر سو میاشتو رئیسی ټولنیز شبکه ایکس چې په خوا ټوئیټر نومیده محدود کړل شوی او د بشری حقوقو نړیوالو سازمانونو له حکومت په وار وار غوښتنه کړې چې دا به حل کړي. خو د پاکستان حکومت دریز لري چې ایکس د هغوی اندېښنو ته ځواب نه دی ویلي او په دې کې پاتې راغلي، نو ځکه یې ور باندې بندیز لګولې دي. بلخوا ایکس د اپریل په 14 په رسمي پاڼه لیکلي چې د پاکستان حکومت د اندېښنو لرې کولو لپاره کار کوي. دا لومړی وار نه دی چې په پاکستان کې په ټولنیزو رسنیو بندیزونه لګول کیږي یا محدود کړل شوی دي. د دې مخکې هم سو واري د امنیتي، سیاسي او مذهبي وجوهات له وجې په ټولنیزو رسنیو پابندي لګول شوی وي. د پاکستان د کورونا چارو وفاقي وزیر په دې رسو کې په اسلام آباد کې د ټولنیز رسنیو په اړه د سختو قوانینو خبره کړې وه. وفاقي وزیر محسن نقوي د اپریل په 15 په اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ته ویلي ول چې ډېر ژر به سایبر قوانینو کې په پراخه کچه بدلون راولي. د معلوماتي ټکنالوژي قانون چې د معلوماتو، مخابراتو او ټکنالوژي قانون یا سایبر قانون په نوم هم پیژندل کیږي، د کمپیوټر، سافټویر، مصنوعي ځیرکتیا او انټرنیټ پورې اړه لري. وفاقی وزیر د ټولنیزو شبکو په اړه ویل چې په دې لړ کې سخت قوانین پکار دي.
پاکستان میں ہر چیز آزادی رائے ضرور ہونی ہے اور ہم
کو پاکستان کے درائے اظہار ضروری دے. خدا سے ہم نشی کے دے چې څوک هر ورځ په ټولنیزو رسنیو ناسا میں خبری کوي یا بغیر له ثبوت تورونه لګوي، نو د دې لپاره د سخت قوانینو ضرورت دی. د بندیزونو کلمې مې استعمالوي، بلکې قوانین راوستل پکار دي. دا زما حق دی چې څوک غلط الزام لګوي نو د هغه جواب ورکولو لپاره چرته لاړ شم،
تو میں اس کے خلاف کہیں نہ کہیں جا سکوں.
د ایکس باندې محدودولو په اړه نړیوالو سازمانو ترڅنګ په ملک دننه هم په دې سختي نیوکې روانې دي. په اسلام آباد کې د ډیجیټل حقوقو لپاره کار کوونکي بایټس فار آل مشر هارون بلوچ د اپریل په 13 مشال لري ویل چې دا یو تشویشناکه صورتحال دی. په لومړي سر کې خو حکومت دا خبره نه و منلي چې په ایکس یې پابندي لګولې، خو وروسته و منله. دا ویل کچري دا سلسله هم داسې روانه وي نو په نورو شبکو هم بندیزونه لګیدل شي.
حکومت یہی چاہتی ہے کہ فلانی پروفائل یا فلانے بندے کا ٹویٹ ڈیلیٹ.
حکومت امدا غواڑی چے ل ٹویٹر ہا غ خبر لری کری چے دوی پرز دی. کچری حکومت امدا غ سوچ او فکر تے دوام ور کوی، نو بیا په پاکستان کې نورې ټولنیزې شبکې لکه میټا، فیس بک، انسټاګرام یا ټیک ټاک، یوټیوب هم له بندیزونو سره مخامخ کېدای شي.
په پاکستان کې ګڼ خلک پر سیاسي او نورو موضوعاتو د بحث او د خبرونو خپرولو لپاره ایکس کاروي. په پاکستان کې د فروری پر 8 ټول ټاکنې وشوي. پر هغه ورس حکومت د هغه هیواد په ګڼو برخو کې د موبایل ټلیفون او انټرنیټي خدمات ځنډولي ول. هغه وخت د کورونا چار وزارت ویلي ول چې دا کار یې د امنیت ټینګښت لپاره کړی وو. په پاکستان کې حکومتونه ولې ټولنیزې رسنۍ محدودوي؟ فعال هارون بلوس وایي دا کار هله کیږي چې حکومت د خپلو کړنو دفاع کې پاتې راشي.
حکومت یا ہماری جو سٹیٹ ہے، حکومت کی بات نہیں کرتا کیونکہ
دا ٹولا قصہ دا بیانیو دا زدہ حکومت خبر نہ کوم بلکہ در ریاست خبر کوم. دا زکہ چی حکومت نذیر ازی بنیادی مسئلہ در ریاست تا در ریاست بیانی چی زڑے و ناسم وی نو دا ٹولنی زو رسنے و راتگ روستا دا دے دفاع کولو کی ناکام شوی دی. کلا چی حکومت دا خبر کئی چی دا دا ہیواد دا امنیت خبر دا، نو پا ایکس پانا دا سی خبر شروع شوی وی چی پکی در ریاست بیانیا پکی چلن شوی وی. خو ریاست دا گو خبر و زوابولو کی ناکام شوی او بیاور تا دا ملی امنیت تا دا خطر پا نام پلما جوڑا کڑی او پر آغی بندیز لگولی.
هارون بلوز یاد کړ چې دا یو ناسم کار دی چې د بیانی دفاع نه کولو صورت کې په هغه پلیټ فارمونو پابندي ولګوي او د دې هیڅ جواز نه جوړیږي. په پاکستان کې ایک شبکه د فروری له 18 بند ده او د بخښنې نړیوال سازمان امنیست انټرنیشنل په ګډون د بشری حقوقو لسګونو سازمانونو او ټولنو له اسلام آباد ته غوښتي چې هغه ټولنیز شبکه دی زر بحال کړي. په اسلام آباد کې خبریال افتخار فردوس چې په ایکس پاڼه هم ډیر فعال دی د اپریل په 13 مشال لوتی ویل چې په نړۍ کې کوم هیواد هم دا کار کړي چې په ټولنیزو رسنیو بندیز یا محدود کړي، نو هغه ناکامه پالیسی ده. نوموړي د دې متبادل لارې هم بیان کړي چې د دې مخه نشي نیول کېدی.
چې د پاکستان د پرائم منسٹر آفس یا سمرم چې د پالیټیشنز دي یا الیکټډ ګورنمنٹ منسٹران دي نو هغه د پابندۍ سره سره چې د اوس هم چې د ایکس استعمالي لګیا دي او د حکومتي آفیشل ورژنز چې په دې باندې اپلوډ کړي مطلب دا دی چې هغه ته پته ده چې دا بین چې دی دا انسفیشنٹ دی خلک ټول اوس هم چې د ایکس استعمالي نو زما په خیال داسې قسم کې چې ریجیم چې دی هغه یو ٹوٹلیٹیرین اسپیکٹ چې دی لارډ شي نو هغه ځان خوشحالولو لپاره خو دې باندې پابندی لګولی شي خو زما په خیال کې مطلب چې دی هغه پبلک ته ایکسس چې دی غوړو کاولیا نو دا غي څه فائدہ چې دی هغه نشته دی.
د ټولنیزو رسنیو کارپوهان دریز دلی چې په پاکستان کې د متبادل بیانی لپاره ځای ورستر بلی تنګیږي او دا په جمهوریت ټولنه کې د منلو وړ خبره نه ده. د دوی په خبره په ټولنیزو رسنیو بندیزونو سره خلک خپل اواز نشي رسولی.
دا مشال ریډیو دا کده روانو چارونه ځان خبروي د مشال ترڅنګ وسی.